افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې وروستۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د هلمند چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې څرنګه چاودېدونکي مواد د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتره پورې لېږدول شوي او هلته ځای په ځای شوي وو. قهرمان نن د انتخاباتي کمپاین د غونډې په مهال له خپلو درېو ملګرو سره په دې چاودنه کې ووژل شو. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د بغلان د پلخمري لسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو د مشکوکو کسانو څخه څېړنې لا روانې دي، او یو شمېر جرمني هلیکوپټر د افغانستان په شمال کې په نښه شوی دی. د خبرونو تفصیل. د بغلان د پلخمري لسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د وژل شویو اتو سرتیرو خپلوانو دغه مړي په دې لویه لاره ایښي او اعتراضونه یې دوام لري. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې له طالبانو سره په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان شوي ول، پوځي ملاتړ ونه رسېد. دوی د ادعا په اړه وایي
تا چهار یا سه و نیم بجه شب عملیات بالاشان جریان
دارد. دوی د سهار تر څلورو یا درې نیم بجو پر پردوی عملیات روان ول. بلاخره په خپل د دولت له لوري د توپ دوی مرمۍ پر دوی لګیږي او ټول وژل کیږي. بلاخره د دشمن راځي او د دوی ټول وسلې او مهمات له ځان سره وړي. د غیتراس کوونکو د قضیه پلاتنې غوښتنه کړې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په وار وار هڅه کړې چې د امنیتي مسولینو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو تر اوسه مسولینو ځواب نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو د مشکوکو کسانو څخه یې پلټنې روانې دي. دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د ښاغلي قهرمان سره په دې چاودنه کې دغه درې همکاران وژل شوي دي او اووه تنه نور د ټپیان شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ویلی وی چې د عبدالجبار قهرمان په څوکۍ کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سول. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي یوه پاکستانی کورنۍ چې له داعش سره اړیکې درلودې د امنیتي موظفینو لخوا نیول سوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محمد عبدل په نوم د پاکستان د لاهور اوسیدونکو دی چې خپل مېرمن او دوه ماشومان هم ورسره ولورېنې وي. دوی لتیر یو کال لسې د نګرهار په چینو د نورو سیمو کې د عیش کلب کې فعالیت کوي. د ترخم له لارې پاکستان ته ستانه شي د ملي امنیت موظفین له لورې نیول شوي دي.
ښاغلی خوګیاڼي زیاته کړې چې دغه کس او مېرمن یې د داعش په لیکو کې په فعالیت اعتراف کړی دی او وایي چې د ځینو کسانو لخوا په افغانستان کې جګړې ته هڅول کېدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنج شنبې او جمعې ورځ به اوسیږي او د نن شپې د دولسو بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحو کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزاتو کې. هیله مند یم چې د مطابق د قانون په سل متری کې خپل عکسونه برنامې شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لري کې.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د میزان یتل پر شپږمه نیټه پیل شوې ده. ټاکل شوې د میزان پر اته ویشتمه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات وسی. یو شمېر جرمني هلیکوپټر د افغانستان په شمال کې پناه شوې دي. د ډي پی خبري اژانس راپور لمخې د جرمني ځواکونو ترانسپورټي هلیکوپټر په کندوز ولایت کې په مرمۍ لګیدلې. د جرمني پوز په ویلې مې کې ویلي چې دغه هلیکوپټر له مزار شریف شار څخه لوتي وي چې پناه شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د چا د زیان په اړه څه نه دی ویل شوی. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1300 جرمني پوځیان په افغانستان کې دېره دي. سمو ځغلا زده لري. د امریکا لوی درستیز وایي سره لدی چې متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو د چین، روسیا او ایران له لوري زیاتیدونکو غواښونو ته پام کړی دی، خو لا تر اوسه هم د توندلارو غواښ لمنځنه دی تللی. جنرال جوزف ډانفورد تیر ورځ د نړۍ د اتیا هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په واشنگتن کې وویل
I know that the chiefs of defense will return home to their home countries and
دی وی زپویژم کله چې دفاع وزیران بیرته خپل هیوادونو ته ستنسي روشانه پریکړې به وکړي چې ځینو اقداماتو ته اړتیا سته په خاص ډول هغه هیوادونو چې وګړي یې پاتوندلارو کې شامل دي د جنرال جانفورد په خبره په افغانستان عراق او سوریه کې د یاغي ډلو د نفوذ په کومو سره د دغو ډلو بریدونه په لویدیځو هیوادونو کې راکم سوي دي خو هغه سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دغو ډلو سره د وسلوالو د یوځای کېدو زمینه برابروي نه دي بدل سوي او روسي څېړونکو د کریمیا په یو پانتون کې نننۍ چاودنه یو تروریستي پیښه نه بلکې قصدي وژنه بلل ده ځکه د یو شمېر قربانیانو پر بدن د مرمیو نښې لیدل سوي دي هغه کس چې د کریمیا په پولیټکنیک پانتون کې د دې برید شک قرباني کیږي یو 22 کلن ځوان شودل سوي دی د رسنیو د راپورونو له مخې په دې پیښه کې اته لسنه وژل سوي او لسکونه نور ټپیان سوي دي د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري ولې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې څنګه چاودیدونکي مواد ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتره پورې لیږدول شوی او هلته ځای پزې شوی دی
قضیه تر بررسۍ لاندې ده ترڅو مشخصه معلومه کړي چې د پیښې څرنګه کمره مسته شوې ده
قهرمان نن د انتخاباتي کمپاین د غونډې په محل خپل درې ملګرو سره په دې چاودنه کې وژل شو دی ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه څه کم 15 ساعته ورسته یعنی د شپې په 12 بجو پای ته رسیږي د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی
دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت
د کمیسیون په وینا په سلګونو زره کورنۍ او بهرنی څارونکي به پر دغو انتخاباتو څارنه کوي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دولت لخوا د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم لپاره د سلام مشورو بهیر پیل شوی دی
د افغانستان جلالت ماب جمهور رئیس د ټولو سیاسي قشر سره د ملت سره مشوره کوي او یو قوي افغان شموله مذاکراتي ټیم بټاکي چې هغه د دولت استازیتوب وکړي
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې ټپیانو ته د بینی ورکول په محل د جګړې پر خېلو خو او غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسیږي او په خپل کې سوله وکړي
اتره ځوانان مو ټپیان کیږي شفخانی ته راځي د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي خوند مداسې ماشومان مانداسې
د دې اوسنی نور موضوعاتو په اړه د راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې طرفه را سره ملګرتیا وکړي ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان وژل شو د هلمند ولی ویان عمر زواک وای قهرمان ته په چوکۍ کې چاودیدونکو مواد ځای په ځای شوی ول په دې چاودنه کې د قهرمان درې ملګری هم وژل شوی او وطن نور سخت پیان شوی دی د په هلمند کې ولسی جرګې پر کاندیدانو دریم خونړی برید دی خو تر څلور دقیقو نظام قراولون ور اخوا د ولید کور په څنګ کې د عبدالجبار قهرمان دفتر ته دغه چاودیدونکو مواد څرنګه انتقال شول په دې اړه نور حال له سیمې د ازلي رادیو د خبريال الیاس دایي پر رپورټ کوي
دغه کسانو تلاشی او تصفیه روانه ده چې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان انتخاباتي دفتر ته راغلي وو د سروګلونو په منځ کې هغه چمن او چوکۍ تر چاودنې وروسته ټیکټ کسوي دي چې عبدالجبار قهرمان پکې د کمپاین لپاره غونډه نیولې وو قهرمان د په دفتر کې په یو چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوی دی او د کمپاین و نور غړي عوام خلک چې ویل کېږي یو شمېر محصلین دي ټپین سوي دي د هلمند د والی ویند عمر ځواک وایي په دې اړه چې چاودیدونکو توکي چا او څنګه تر دې ځای راوړي دي په لټینې روان دي
قضیه تر بررسۍ لاندې ده ترڅو مشخصه معلومه کړي چې د پیښې څرنګه کمره مسته شوې ده او هغه کسان چې نږدې عملته موجود دي هغه کسان څرنګه روان دي او نیول شوي دي بررسۍ فعلاً روان دي
تر دې وړاندې د سالم محمد اڅکزي په نوم ولسی جرګې ته یو بل نوماند د اتو نور کسانو سره هغه محل ووجل شو چې د کمپاین غونډه روانه وه پولیسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار کارمان په دفتر کې د چاودنې پر مهال یو عیني شاهد چې دم ګړې ملي امنیت د پښتنو لپاره انتقالوي ازادي روډ ټول چاودنه زورور و او ډیر کسان یې مړه او ژوبل کړل.
موږ زده لرا او یو څو دقیقې بعد دال د کارمان څخه خبره له اخلاص نه وې چې یو ډز بس زم په ځان نه پوسه هم داس مزان واچو د سر چې پوښ کړل ما وتاق ته لاړم په سترګو توره تیاره او دماغ خپلم دلته لګېدل یم خو دوی ته مې وویل ما د مان بوزي د اقل پښه مې اوس هم درد کوي یو څه خو به وکړي خو دوی را سره ونو کړه بېرته لاړم ما له قرار کېناستلم یعنې هېڅ هم په لاس رانه چا بو چا پښتنه ونه کړله بېرته لاړم ما له کېناستل.
تر عبدالجبار کهرمان او سالم محمد اڅکزي وړاندې لومړۍ چاودنه نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې پر نوماند دوست محمد خدمتکار دغه کور ته نږدې وسو چې خپل کاندید سخت ټپي سو او یو ساتونکی ووژل سو. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د دې ټولو بریدونو تر څنګ د عبدالجبار کهرمان په قضیه کې حکومت پړ بولي. افغان ازادي راډیو ته ول د ولایت په جاده کې دا ډول مرموزي چاودنې د اندېښنې وړ دي.
دا دونو پرتی پیرو پیچ دلته ویلمن ولایت تر جدا پر چی مصرفیږي د چا د امنیت ساتلو لپاره مصرفیږي د والد کور په بغل کې بومي چاودنه کیږي دلته نومان په شهادت رشیږي او خلک زخمیانیږي دلته د شرم خبره د وغه چاته چې وایي چې دا ارسړی خپل د ځان مسؤلیت لري دی د ویلمندانو د امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی.
عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې د شنبې د ټاکنو ته د هلمند څخه یو له مخکښو نوماندانو و چې د قتل تر شا یې بېلابېل عوامل کېدای سي. هغه تر دې وړاندې په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د لویو لارو د امنیت او بررسۍ په موخه د یوه لویو ایات مشر هم ټاکل سوی و. محمدالله صحیح، د ازادي راډیو هلمند.
د نننۍ چاودنې مسؤلیت هم وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. سبا پنجشنبې او د جمعې ورځې هم 2 ورځې د سکوت دوره ده او د شنبې په ورځ هم ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورني او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. د کمیسیون چارواکي دغه راز وایي چې له 400 زره زیات کورني او 102 زره بهرني څارونکي به د څارنې په دغه بهیر کې ونډه ولري. د چارواکو په وینا 6000 امنیتي ځواکونه به هم د دغو انتخاباتو امنیت ساتي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 1,25,000 موقتو کارکونکو ته زده کړې ورکړل سوي دي. د دغه کمیسیون منشي اویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ د رسنیو له مسؤلانو سره د کمیسیون د همغږۍ په غونډه کې وویل چې د دغو انتخاباتو د څار لپاره د کاندیدانو، مدني ټولنو او بهرنیو څارونکو هم ځانونه ثبت کړي دي.
چې د پاسه 400,000 کسانو ناظرین چې اولین ځل د انتخاباتو په تاریخ کې راځي ونډه اخلي او د دې پروسس څخه نظارت کوي. دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت کوي او 122 تنه تر اوسه پورې خارجي او بین المللي ناظرین دي چې دغه پروسه څخه به نظارت کوي او دا به یو ورځ دوه ورځې پورې نور هم ډیریږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مافیایي کړۍ شته چې هڅه کوي د انتخاباتو په اړه شک، تردید او بدګمانۍ رامنځته کړي. سید حفیظ الله هاشمی زیاتوي د زیاتو ناظرانو له لوري د انتخاباتو څار به د انتخاباتو له شفافیت سره بشپړه مرسته وکړي او په انتخاباتو به د خلکو باور زیات کړي. د راتلونکي شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کېږي له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاید د انتخاباتو په ورځ د نامنیو یو شمېر پیښې رامنځته سي، خو په وینا یې د دغو پیښو د کنټرول لپاره 6,500 امنیتي او دفاعي سرتیري په دندو ګمارل سوي دي. د کمیسیون ویان ښاغلی هاشمی له ټولو کاندیدانو غواړي چې د سکوت په دوره کې د کمپاینونه نه کوي او هم د انتخاباتو محلونو ته نږدې په سلمیتری کې خپل انتخاباتي عکسونه لرې کړي. د انتخاباتو د سکوت دوره د انتخاباتو له ورځې 8:30 وړاندې د پنجشنبې د شپې په 12 بجو پیلېږي. په دې موده کې هیڅ کاندید نسي کولی د ځان په ګټه تبلیغ وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو په ورځ د ناظرانو له لوړ رقم هرکلای کوي، خو دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که دغه ناظران غیر مسلکي چلند وکړي ممکن د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
د کیفیت د خاص باندې موږ اندېښنه لرو چې کېدای شي دوی له خپل واکونو څخه ډېر باخبره نه وي او پروسې کې غیر مسلکي چلند وکړي، په عین حال کې ځینې مزاحمتونه یا اختلال د پروسې لپاره رامنځته کړي. او وی هم دا چې د سنې چې بدوی له ادرسه د تخلفات او رقم چتلار چې هغه پر کمیسون کاندیدان ته ګران تمام سی و هم کمیسون په غو باندې مسؤل سی.
د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای د ناظرانو لپاره یو ځانګړی طرز عمل جوړ کړی چې لمخې به د ټولو ناظرانو چارې منسجم کیږي. دغه کمیسون چارواکي له 8.8 میلیونو کسانو چې په تذکرو یې سټیکرونه لګولي غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د انتخاباتو په شفافیت کې له کمیسون سره بشپړه مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
زبی ولاد کونړ ولایت آل اوس دې کابل سیزن کې سټیکر مهاله دې او خلک ول نه رای ورکو بایار کار شي وي امانن دغه خینه قومي وي نه دغه نزوانه طبقه وي او نس بنګره شي وي مقصد چې امانن کار وکي
ولن رای خو مونږ ټول باید صاحب غنان دي باید رای ورکي رای باید هغه کسان ته ورکي چې واقعیا د افغانستان ته خدمت وکړي او د خلکو په خدمت کې وي او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید مونږ ورکړو چې هغه واقعیا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوزي.
تا محمد پکتیوال یم. دا خو د دیموکراسي اصول دی، انتخابات خو د موږ یو اصل ده، نو حتما انتخاباتو کې به برخه اخلو، رای ما د رای ورکولو محلو ته به زو الته خپل رای کارو د خپل د خوښې نومان په خاطر باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د انتخاباتو په اړه مو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورېدل. دوه ورځې وروسته د راتلونکې شنبې په ورځ هم د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا څه کم 15 مرکزونه به د رایې ورکوونکو پر مخ پرانستې وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د مذاکره کوونکي ټیم د ټاکلو لپاره د ټولنې له ټولو قشرونو او ولس سره مشوره کوي. د دې شورا دارالانشا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن په کابل کې له سیاسي څیرو سره په یوه غونډه کې وویل چې د سولې بهیر اساسي مرحلې ته رسېدلی دی. وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو پیلېدل رد کړي، خو له امریکایي چارواکو سره په دې وروستیو کې رسمي خبرې پیل کړي. نور حاله د ازادي رادیو د خبريال واصل وېصال پر رپورټ کوي.
په داسېل کې چې ولکېږي د سولې بهیر اساسي او حیاتي پړاو ته رسیدلې. د افغانستان د سولې علي شورا هم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني به له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره مذاکره کوونکی ټیم وټاکي. د دې شورا له دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سیاسي سیرو سره په یو ناسته کې وویل چې د دغه ټیم د ټاکلو لپاره به ولسمشر له ټولو سیاسي اقشارو او ولس سره مشوره کوي.
د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره به د افغانستان جلالتمآب جمهور رئیس د ټول سیاسي قشر سره د ملت سره مشوره کوي او یو قوي افغان شموله مذاکراتي ټیم بټاکي چې هغه د دولت استازیتوب وکړي او په یغي کې ټول افغانان برخه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره په دې وروستیو کې کابل ته سفر کړی، له طالبانو او افغان دولت نه غوښتي چې د سولې د خبرو لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی وټاکي. ښاغلي خلیلزاد په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته ځانګړي سفرونه درلودل. په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي لیدل کتل تایید شوي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې له پاکستاني او قطري چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدنو کتنو اصلي محور طالبان د سولې خبرو ته هڅول او د افغانستان د سولې په بهیر کې د سنتیو پر رامنځته کولو ورټول وو. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د سیاسي سیرو او د ګوندونو له مشرانو سره په ناسته کې ویل چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ پیل شوې ده. نوموړي له دغو مذاکراتو ملاتړ څرګند کړ او هیله یې خوده چې دغه خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. دی وایي د طالبانو د تحریک خبرې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره پیل شوې دي او موږ دا په نیک فال نیسو او په دې باور یو چې د دغې قضیې اصلي مالکین افغانان. د ښاغلي خلیلی په خبره د حکومت او طالبانو د رهبرۍ لیدلوري په غیر مستقیم ډول ته بدله شوی او طالبانو هم ویلي چې جنگ د حل لار نه ده او باید سوله وشي. خو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین دتفر سپنتا وایي چې د طالبانو امریکا ترمنځ په اوسنیو خبرو کې افغانستان حضور نه لري او امریکا نشي کولای چې په دې برخه کې د منځګړي رول ادا کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي ګوند رهبر ګلبدین حکمتیار یادې غونډې ته وویل چې دولت د جګړې او سولې پر طرحې واحد نظر نه لري.
متاسفانه چې دولت مو یو متحد دولت نه دی، په داخلي اختلاف اخته نه یوازې واحد نظر نشته بلکې اختلاف تر اوسه پورې موږ ته د شواهد په نظر نه راځي. په دولت کې دي واقعا د سولې د راوستو اراده وي، ظرفیت وي او واضح طرح.
بلخوا د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق دغې ناستې ته وویل چې د سولې خبرې باید د طالبانو دولت او سیاسي ګوندونو ترمنځ وشي. نوموړي زیاته کړه چې طالبان کولی شي د اساسي قانون په تعدیل، د نوي حکومت په رامنځته کولو او بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ومورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسله والو طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دولت لخوا د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم لپاره د سلام مشورو بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه راز وایي د مسکو په کېدونکې غونډه کې به هم د هېواد د سولې د بهیر لپاره په ګټورو میکانیزمونو خبرې وشي. دا څرګندونې د دې شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل هڅه کېږي څو د افغانستان د سولې د بهیر د سبوتاژ کوونکو مخه ونیول شي. د سولې د عالي شورا ویاندونه ویل چې کوم هیوادونه یا کوم کسان د افغانستان د سولې د بهیر مخه نیسي. خو د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ویلي چې د موسکو غونډې ته د طالبانو په ګډون بلل شوو ټولو هیوادونو د ګډون خپل ګډون تایید کړی دی. د موسکو غونډه چې ټاکل شوې وه څو میاشتې مخکې جوړه شي د ځینو دلایلو له امله تر اوسه ځنډېدلې ده. د روسیې چارواکو ویلي چې د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې به موسکو د افغانستان د سولې د یوې پراخې غونډې کوربه وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې ټپیانو ته د وینې ورکولو په مهال د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو کې سوله وکړي. ارزګان چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي، تقریبا هر ورځ یو زیات شمیر کسان د جګړې قرباني کېږي. له ترین کوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
ارزګان کې ځوانانو پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. د دوی شمیر لسګونه تر رسیدین چهارشنبه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د جګړې له قربانیانو سره خپل وینه شریک کړه. دغه ځوانان وایي د وینې ورکولو څخه یې هدف دا دی څو د جګړې ښکېلو خواوې روانه جګړه پای ته ورسوي او د یو بل پر زخمونو پټۍ ورکښېږدي.
زه حسیب الله هم د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. ته موږ د دې دپاره څه د پاسه درې ورځې در مخه لا موږ دا کمپاین د کړې و شروع کړي وو چې موږ ځوانان سره راټول سو. په زموږ ته د مرکز په شبخانه کې وینه ډېره کمه ده، مریضان ډېر دي. د روزګان کې دا د دوه نیم کاله کېږي چې جګړه روانه ده. د دغه څه ټول ځوانان ستړي دي، ټول خلک دغه ستړي دي. زموږ که دا غاړه ده او که هغه غاړه ده، د ټولو په جګړه کې دغه ښکېلو کسانو څخه مداخله ده. د یو ځوان ورور په حیث چې راسي د خپل سوله وکي او نور د زکلیدلې دغه روزګان نه وزوروي.
محمد اوا چې ځوانانو غشتنه دا و چې ټوله بزو په شفخانه ته بوینه ورکو. اته ځوانان مو ټپیان کیږي شفخانه ته راځي د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي. خوند مو داسې، ماشومان مو همداسې. پیغام د یو ځوان پیس باندې حکومت ته کتالب دی، پر دې مو ژغه دغه دی چې تاسو راستي د سولې پروسه کې ګډون وکي، سوله وکي. ځکه چې سوله د خدای خوښه ده، د هغه د قران خوښه ده، د هغه د رسول خوښه ده.
زمیل ډیر واضح څرګند دی چې دلته روزګانیان په ډیر سخت جنگ کې ښکېل خلک، یعنی هر ورځ دلته که شپخانه ته راشل ته ټپیان وویني، دلته به د خلکو لاس پښې پرې وویني. نو دلته دغه یوازنی غټ لامل چې دی یوازې په روزګان کې هغه جګړه ده. غوښتنه مې له دواړو طرفین څخه دغه ده چې تر څو په دې ملک کې سوله راولي، که سوله رانه سي نو زموږ به تل وینه یا په جنگ کې تویږي یا به داسې پروختونو کې توي.
روزګان کې د جګړې ته خو ډېر زیات سړي، ځکه چې هر سړي ته معلومه چې په روزګان کې ډېر جګړې دي. د دې خوا تلپات رسېږي، هغه خوا تلپات رسېږي. نو په دې خاطر موږ د دې جګړې ډېر سړي چې په روزګان ولایت کې سوله راسي، پلان په روزګان کې نه، په ټول روزګان ټول افغانستان کې سوله راسي. د دې سره ډېر خوشاله
په ورته وخت کې هغه کسان چې جګړې ورته ژوند تریخ کړي او د یادې جګړې له کبله اوس په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي، هم یې پر ښکېلو خواو د سولې غږ وکړ.
چې میاشت په میاشت دغه وینه لګومه، دغه شپخانې ته راولم، نو قریبان مو دوستان مې ګرده دغه سوه خلاص وه، اوس دغه دغه شپخانه دغه راسره کوي کومک، او د دغو دغه ځوانان سره ډېره ډېره دغه مننه چې دا دغه شپخانې سره یې دغه کومک وکړي. جګړې چې د جګړې سره ډېر ستړي یو، خدای دې ورکه کړي دا جګړه زموږ ته دغه ځوانانه ټوره را خلاص کړه، زموږ ته دغه وطنونه ټوله دغه کړه را در بدر کړه، خدای دې زموږ ته د دې ورسته خلاص.
له دې سره د ولایتي روغتون مسؤلین هم وایي چې روغتون یې وینې ته سخت اړتیا لري، او په خبره یې چې زیاتره وخت د وینې د نشتوالي له کبله د جګړې قربانیان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توکي پر نورو کسانو هم غږ وکړ چې له روغتون سره د وینې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي، چې زیاتره قربانیان یې د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره ملکیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیش
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د ولسي جرګې د انتخاباتو موضوع څېړو. د هغو انتخاباتو چې بل سبا د شنبه په ورځ ټاکل شوي ترسره شي، دا ستاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او پر موضوع خپل نظر له نورو سره شریک کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په هیواد کې د بې وزلۍ لوړې کچې ته اندېښنې لري، او په دې برخه کې له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. افغانستان چې سږکال شاوخوا شل ولایتونه له وچکالۍ سره مخامخ شوي، په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو د کمښت ستونزه هم رابرسېره شوې ده. تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځدران په راپورټ کې.
په افغانستان کې له 9 میلیونو تر 14 میلیونو پورې د بیوزلۍ د کچې لوړوالی د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت له لوري د بیوزلۍ د کچې ټیټېدو لپاره د اړینو پروګرامونو د نشتون له امله د بیوزلو کسانو شمېر مخ په ډېرېدو ده، چې له هر لوري د افغانانو ژوند ګواښي. د جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د بیوزلۍ کموالی او د افغانانو د خوړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي، افغانان به لمرګونی ناورین سره مخ شي.
مسئله فقر و بیکاری افزایش یافته، یک نگرانی خیلی جدی
دی. په هیواد کې بیکاری او بیوزلی مخ په ډېریدو ده او جدي اندېښنې را پیدا کړې دي. کله چې بیوزلی زیاتېږي، ټولنه بدمرغۍ سره مخ کوي. که چیرې نړیواله ټولنه په دې برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي، ممکن افغانان له یو ناوړه سونامي سره مخ شي. ښاغلی صدیقي وویل حکومت باید له بیوزلۍ سره د مبارزې لپاره لږ شته فرصتونو کار واخلي، او په وینا یې اړتیا ده چې له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه په دې برخه کې هم د مرستې غوښتنه وشي. افغان چارواکو په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډې ته ویلي، دا مهال د هیواد نیمایي وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، او په وینا یې په دغه هیواد کې د بیوزلۍ ګراف له 9 میلیونو څخه اوس 14 میلیونو ته رسیدلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې د زیاتوالي خبرداری ورکړی، او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې له دوی سره د بیوزلۍ د زیاتېدو تر ټولو لوړې شمېرې ثبت شوي دي. د افغانستان اقتصاد وزارت که هم له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل، ناامني، د انتخاباتي بهیر اوږدېدل او وچکالي د بیوزلۍ او لوږې عمده لاملونه ګڼي، خو وایي چې له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره یې اړین پروګرامونه هم تر لاس لاندې نیولي دي. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن وایي
و دولت افغانستان بحث شدی هست که ما بریم به طرف تولیدی شدن و یگانه نشگاهی که
دای وی دو حکومت هڅه داد تر څو تولیدی کې دو تولاړ شو، او یوازینی شی چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي هغه د کورنیو تولیداتو ډیری دل دي. وزارت هڅه کوي څو هغه سیمې چې ډیر زیانمن شوي ورته لمړیتوب ورکړي.
مساعد بکرد.
دا اقتصاد وزارت معلومات المخ بامیان، دایکنډی، نیمروز، فارا، بادغیس، بدخشان او نورستان هغه سیمې دي چې خلک یې تر ډیره په کلیو بانډو کې ژوند کوي او د لوږې او بېوزلۍ له لوړې کچې سره مخ دي. په همدې حال کې د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی هم د بېوزلۍ او لوږې سره د مبارزې لپاره د ځینو پروګرامونو له جوړولو خبر ورکوي.
و موریدل چې په افغانستان کې 14 میلیون وګړي په ناسم مړنه دي، یعنی له لوږې سره مخامخ دي. په همدې راپور سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم او مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل ته سپارم چې استودیو ته راغلي. زرغونه جان خیر خلاص.
تشکر از شما آقای